وخت و بجې شوې. سلامونه او ښه چارې دا ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پایل کو. زه اجملند او زما نور همکاران درته هرکلی وایو په دې هیله یو چې ښه او سوکاله ورځ به مو پیل کړې وي. زموږ خبرونې هره ورځ د سهار له همدې شېبې پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 100.15 په صافه او واضحه توګه اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واوري. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازی هم پکې دی او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلي دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته همره چې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراءاتو شک څرګند کړی. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشې کړی. د اشارې په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعا رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د خغلی نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د استازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,12,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلې افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. او چا چې په خپل ریپورت کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-30 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوی ډیلی د هند اساسي قانون د 320 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستان کې کشمیر پرون وبخې په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دی وینن سار کله چی ہندی ڈیجیٹل وته کول وطن کولی مگ توری پکنی او تور بیرغون ہوا ته خوش کړل زکه دا مگ د توری ورزی پتوګ قندو خلق د هند به رحمه او پرزت شوارونه ورکوي. لبلې خوا په کشمیر کې پروند کنټرول د کرخه پوګدو کین خطي وشوې. د پاکستان پوس په یو بیان کې وایي پنخته کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیری وشل شوی. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمهیز چارواکی وویل پراول کوټ ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي وشل شوی او بل ټپي شوی. لازادې رادیونه خبرونه اوري. دا کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوی څو شن شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14 او 15 پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. په 1941 کال کې کله چې نازي جرمني پخواني شوروي اتحاد ونیو نو د پاوز د کشف د قطعې په نومبر میاشت کې د مسکو په 12 میله واټن ته نږدې ځای ونیو او د ژمي په رارسیدو او د نوي کال له پیل سره د پوز له ځوابي حملې سره مخ شو. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپله ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورنې شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا غوره کړې. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. او د کشمیر د روان حالت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې. له دې مخکې هم د چارواکو له خبره ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي، یوه د متحدو ایالاتو او طالبانو او بله د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمي په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي: د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمي د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا با پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازاده رادیو له دمخه هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل خپل نمونه وخی خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقه متن تر لاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وروسته دا خبره رد کړه. ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله من دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسله ښایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. په اړه یې صالح محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله من دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغه اشاره تیر لوی اختر ته وه. ښاغلی خلیلزاد لیکلي: پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 40 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک شي.
طالبان ته ځینې هیوادونه دا فکر کړی و چې د خلیلزاد په سطح باندې اخري مایده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه مایده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحده سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي، او دا تفاهمنامه چې کله اخري امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې حضور ولري.
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک سوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ سوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی سوی چې یوه یې د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅې ګڼي تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. په داسې حال کې چې په قطر کې امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بله کلیدي غوښتنه د یوه اوربان اعلانول دي. د جرمني خبری آژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهېدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کېږي، د کارکوونکو شمېر کم کړي. د جرمني خبری آژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بله دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. دوستانو اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیو لاستانکسي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. رسپانې لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشا کېدو راپورونه خپاره شول. نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیانو خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکوو. سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له وزیر اسدالله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبریالانو ته غږیده. نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو د یوې برخې په توګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګي نیول شوې. هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل په خبرو کې مطرح کوي. ورسپانه لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپلو معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکیه لري، اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنا وي. د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اگست له 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبري ګټوري وبللې او ویل چې پر راتلونکو پړاوونو سلا مشوره کوي. واشنگتن پوسټ رسپانی د سولی خبرو او را روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلی ده. رسپانی لیکلی د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله. په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي. د رسپانی په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري. واشنگتن پوسټ لیکلی دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړي. د لوی اختر په پایته رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوې. د رسپانې په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غختلتیا لپاره انتخابات وزنډیږي. ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې له تړونه ګټه وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یوه مهمه غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري، هیله منه ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي. خود ورسپانی په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانی لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به پراتلونکو کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یو مهمه برخه جوړوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. د دې کمیسیون لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډاډمنېدلی نه شي. په همدې حال کې برتانیا تازه د افغانستان سره د ټاکنو لپاره د 8 میلیونه پونډو د مرستې اعلان وکړ. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک د سکو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. دوی خبرداری ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکي ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت بسیار زیک در دست خود داره. حکومت
کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون له خوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي، خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 10,000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلې باید تکرار نه شي. سل په سله د کمیسیون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
انتقالات بایومتریک بیشتر از 17,000 ما از حکومت تعهد کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات د شفافیت لپاره له اسري دستګاو نه ګټه اخلي، او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دستګاوي کمیسیون ته سپاري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له 2,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده د شوې وه. خو د څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکوونکي د دغه دستګاو په کارونې نه پوهېدل ترې استفاده نه ده شوې، او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله دغه دستګاوې غیر فعاله وي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 10,000 محلونو لپاره باید له 20,000 دستګاو څخه ګټه واخیستل شي، خو د دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله دوی ته 10,000 دستګاوې سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د 15,000 دستګاو رکېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر انتخابات ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 10,000 موقتي کارکوونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای، او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوي وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
ما د ویلش نه فهم کې چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. تبا دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که اداره مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک پړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاریو نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2,000,000 پاوند مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته لاغې وکړه چې هند د جمع او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته، او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې، او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 4 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی، او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوې ډیلی د هند د اساسي قانون 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه، او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړل، او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت چې د واکمنۍ یوه بله دوره یې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
پچھلے 70 سال میں ان ویوستھاؤں نے الگ آباد کو
د تشکیلاتو پتیرو اویا کلونو کې بیلتون پالنه د تروریزم زیږیدل او خپلوي پالنه پیاوړي کړل او د فساد او تبعیض پراخېدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه د پنجشنبې ورځ د اګست 15مه تور ورځ اعلان کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوي ډیلي او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرښه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې له روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرښه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې درې پاکستاني او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
اوس هم بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د اداو په اړه د څېړنې یو هیئت ته دنده سپارل شوې. کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجرات وروسته له هغه شک څرګند کړ چې د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل له قوله ریپورت ورکړل شو چې افغان حکومت د کابل بانک پوخانی مشر خلیل الله فیروزی د ولسمشر غنی له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشې کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا خبره رد کړې. ملګری ملتونه وایي چې روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 212,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته په افغانستان کې اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. او د کرملن په ماڼۍ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. نو دا وو خبرونه. تاسو کولی شئ چې تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې